چیره
د نړۍ د مشهورو چیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و چیره د اتلانو هنداره
سلامونه او درناوی د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې د صحت جامع به پرتن ولري. قدرمنو دوستانو دا یو ځل بیا هم د چیرې لې ویبل خبرونه سره ستاسو درنو دوستانو چوپړ ته حاضر شوی یو. په دې خبرونه کې زموږ کوخخ تل دا وی چې د هیواد او نړۍ ویاړلې او خدمت کوونکي شخصیتونه در وپیژنو. په نننۍ خبرونه کې مهم د هیواد یو ویاړلې بچای در پیژندلای دی. هو اوریدونکو، نننۍ چیره مو د غزل بابا استاد صدیق پسرلی ته ځانګړې کړې ده. خو راځئ چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې زموږ له همکار څخه د نوموړي لنډه پیژندنه واورو.
محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1408 لمریز کال کې د وري په میاشت کې د غزنی د قرباغ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړني څلور کاله یې په خپل زیږنځای او پلرني کلي کې تیر کړل. له دې څخه وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوی. صدیق پسرلی خپلې لومړنۍ زده کړې د نوموړي ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولی دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چاردره کې تیر کړل چې د شیر لومړنی څرک هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګېدلی. د څه کاروبار لپاره یې د هیواد مرکز کابل ښار ته مخه کړه. خو له څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اوربل شو، دی هم د ډېرو نورو افغانانو په څیر له هیواد څخه کډه کولو ته اړ شو او د پاکستان هیواد ته کډوال شو. پسرلی په 1950 کې پېښور ته مهاجر شوی او په 80 کلونو کې د سپیدې په نامه یوه مجله راوکښله چې تر 1440 لمریزه پورې په منظم ډول چاپېده، خو وروسته بیا له چاپه پاتې شوه. بیا په دویم ځل په 1460 کې د دې مجلې په چاپ لاس پورې کړ او ورسره یې د افغان کلتوري ټولنې بنسټ هم کېښود. تر دې څه موده وروسته یې د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود او د هغه مشري ومنله. په 1480 لمریز کال کې کابل ته راغی.
د معاصرې دورې په سر کې چې د پښتو غزل په تن کې یې د نوښت ساه پوکړه، هغه ارواښاد د حمزه بابا و. تر حمزه بابا وروسته چې غزل یې په بېلابېلو نوښتونو وپسولو، د خیال نوې جامې ورپه تن کړې، پر خلکو یې ولوستو، د ژوند رښتینې اړتیاوې یې پکې انځور کړې، هر چا پکې خپل ځان ولید. هغه ارواښاد صدیق پسرلی و چې هر څه یې د خپلو تجربو په اساس لیکلي دي. نو ښایي همدا لامل به وي چې غزل یې د هر چا زړه ته د سکون اوبه ورکوي.
د صدیق پسرلی چاپ شوي آثار: کوکچا د شعرونو لومړۍ مجموعه، د یونانی شاعر بیلټس ترانې ژباړه، د وطن ویر د شعرونو دویمه ټولګه، لیوانی باد د طنزونو ټولګه، داسې هم وو د لنډو کیسو ټولګه، سره غالۍ د لنډو کیسو ټولګه، نن پرون او سبا بوللا، گیتانجلی د رابیندرانات ټاګور اثر، پستاور د څلوریزو ټولګه، زمری منظومه، ماته شپېلۍ د شیرونو ټولګه، د نای کوڅه د شیرونو ټولګه، کوچای مولا ناول، بخملی صحرا ناول، د لمر کجاوا د شیرونو ټولګه او غزل بند.
استاد پسرلی د ژوند زیاتره برخه په کړاوونو کې تیره کړه. د استاد صدیق پسرلی زوی اسدالله غزنپر وایي چارواښاد پسرلی د بریا راز د هغه په مینه او سختو هڅو کې و. د نوموړي په خبره له شاعري سره یې دومره مینه درلوده چې د صدارت تر څوکۍ په خپله شاعري خوشحاله و. غزنفر دغه راز وایي چې د هغه مینه له وطن سره هم بیخي بې اندازې وه. نوموړی زیاتوي چې پسرلی ته د هغه د ژوند په وروستیو کلونو کې زمونو ویل چې له هغوی سره لاړ شي اروپا ته. خو ارواښاد پسرلی یې له دې کار سره مخالفت کاوه او ورته ویل به یې چې نه غواړي نور یوه ورځ هم له واده بهر ژوند وکړي.
له ادب سره مینه، له طبیعت سره مینه، د طبیعت
له ښکلا سره مینه، له وطن سره مینه، او د ولس له واک سره مینه. ګومان کوم د دې د دلچسپیو اصلي صاحب وي. د هنر سره هم د ده د مینې خو یو څه وویل، او له وطن سره د مینې به یې ووایم چې په دې وروستو کلونو کې چې په وطن کې اوسېدو، وروستي تقریبا 15 کاله یې په وطن کې تیر کړل، نو زامنو به یې ورته ویل چې راسه اروپا ته، وبه دې غواړو، سیاحت به وکړې، لمسی به وګورې، دا اروپا د لیدلو ځای دی. ده به ویل، ده به مخالفت کوو، ویل به یوه ورځ نوره هم باید له وطنه بهر تیره نه کړم، ځکه چې اوږد مهاجرت هم کړی و. د وطن هره شپه ډېره خوندوره ده، هره ورځ یې خوندوره ده. نو دغسې و، له وطن سره دغسې و عملي دلچسپي وه. په ادبیاتو کې خپلو نتیجو ته رسېدلی و. مطلب یې دا دی، داسې نه و چې په یو کتاب کې لیکلی چې دغه شی ښه دی او دغه شی بد دی، بیا دی د هغه پیروي وکړي او یا تقلید یې وکړي. مطالعه یې کوله او خپل ذوق یې و، او د هغو په اساس ځینو نتیجو ته رسېدلی و، او هغو ته به وفادار و. مثلا ویل به یې چې په شاعرۍ کې دا د خط یادول، خط په مخ د سنم راغی، دغه دا ښه شی نه دی. نو دا به هیڅ وخت په شعر کې نه راوړبی، دا د پاکې مینې سره نه شایي. یا مثلا رقیب شاعران یادوي، دی به د دې مخالف و. بیا نو په ټول ژوند کې د رقیب یادولو سره علاقه نه وه، یعنی د بل په شعر کې به هم نه خوښېدو. یا مثلا ویل به یې چې په شاعرۍ کې، په دې صنعتونو کې مدامثل ډېر ښایسته شی دی، دا ډېر ښه شی دی. نو مدامثل ته ډېر زیاته توجه کوله. زه ګومان کوم په پښتو ادب کې به دومره ډېر مدامثلونه د بل شاعر په شعر کې نه وي. نو خپلو هنري نظریاتو ته وفادار و، او په هغو یې کلک باور درلود.
د پسرلی مینه له وطن سره ممکن موږ بیان نشو کړای. د هغه مینه بی انتها وه. هغه چا چې د خپلې ژبې د بډاینې لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه تر څو خپله بېوس او غریبه ژبه شتمنه کړي، دا د لوی فکر څښتن او د هندي سبک وروستی شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی دی. د استاد خبرې دومره پخې وې چې پر هر بیت یې کتابونه لیکل کېږي. دا لیکې خبرې د نوموړي په حق کې هیڅ دي، خو نوموړي دومره هنر پنځولی چې تر پیړیو پیړیو به نسلونه څېړنې ورباندې وکړي. هر اثر، هر غزل، هر بیت او هره کلمه به یې په څو ځله وشنل سي، هر څوک به خپل ځان پکې ولټوي، له بېلابېلو زاویو به ورته ګوري، او هر وخت موجوده نسل لپاره به یې هره خبره یو لویه تجربه او لارښوونکی شي. د استاد پسرلی پر شاعری لیکوال او شاعر احسان الله درمل را سره غږېدلی.
استاد پسرلی په پښتو شاعری کې د یو ډیر خاص او ځانګړي مقام خاوند دی. د خپلې ډیر ځانګړي شاعری له امله، د خپل ډیر ځانګړي سبک له امله، او د خپلو ډیرو خورو ورو نثري لیکنو له امله، زمونږ په ژبه کې د هندي سبک ډیر لوی شاعر وو. د ادبي نقادانو یا د ادبي تاریخ د څېړونکو په خبره چې هندي سبک پښتو کې د حمید بابا یا د ځینو نورو شاعرانو لخوا پیل شوی، او بیا د کاظم شهیدا په مرسته اوج ته رسېدلی. خو تر کاظم شهیدا وروسته په پښتو شاعرۍ کې د هندي سبک ډېری وصفي نمونې یا ډېری ټیپیکل نمونې نشته. ځینې ځینی بیتونه یا ځینی د هندي سب وړو وړو خصوصیات ممکن په یو نیم شاعر کې ځای ځای پیدا شي، خو دا چې د یو چا شاعري مکمله په دې سبک وي او د هندي سبک په تله پوره وي، د هغې په قوانینو او اصولو باندې پوره خیجي. دغسې شاعر که زموږ په عصر کې یو څوک وو، هغه استاد پسرلی وو. دا په داسې حال کې چې دغه سبک اوس فعلاً په معاصرو ادبیاتو کې په فارسي کې هم لاروی نلري. په آزاده شاعرۍ کې د سهراب سپهري ځینې شعرونه نقادان وایي چې د هندي سبک ترکیبونه او ادا لري، خو تر هغه وروسته په فارسي شاعرۍ کې، په افغانستان کې یا په پاکستان کې، په اردو شاعرۍ کې، په شاوخوا سیمو کې د دې سبک یوازینی لوی شاعر چې وو هغه استاد پسرلی وو. د استاد پسرلی په شاعرۍ کې ډېرې زیاتې خبرې شته چې هغه ټولې سپړل غواړي، هغه په هغو باندې د خلکو پوهېدل غواړي. دغه شاعري داسې شاعري نه ده چې موږ د اخبار غوندې ولولو او بس کتابی کیږو. دا شاعري ژور لوستل غواړي او په داسې یو نظر لوستل غواړي چې لکه موږ جدي شاعري لولو. د یوې داسې شاعرۍ سره مخامخ یو چې په هغې کې الفاظ، په هغې کې فکرونه، په هغې کې تصویرونه، په هغې کې ژبه، په هغې کې عواطف، په هغې کې وزنونه، هر څه ځانګړي دي.
د نثر په اړه ویل کېږي چې باید د ولس په ژبه وي، نو هم راښکون پکې وي او هم یې خلک لولي او ستړي کېږي پکې نه. خو استاد شعر کې هم دغه هنر کار کړی دی، نو ځکه یې شعر عام فهمه دی او هر څوک پرې پوهیږي. نوموړي په نثر کې هم کار کړی دی، ناولونه یې لیکلي دي، خو ډېرې خبرې یې په شعر کې کړې دي. که د نوموړي شعرونو ته په دقیقو عینکو کې وګورو، نو د ژوند ډېرې داسې تجربې به ترې واخلو چې تر اوسه ترې ناخبره یو. قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د استاد پسرلی یو دکلمه شوی غزل په ګډه سره واورو.
پتنګ سوم بلې شمې ښکلوم او بویوم، پتنګ سوم بلې شمې ښکلوم او بویوم، خپل سوي وزر اور ته ځلوم او بویوم. د مځکې د ګل تنده مې په یوه هم نه ماتیږي، د ځمکې د ګل تنده مې په یوه هم نه ماتیږي، ابس د اسمان ستوري خپلوم او بویوم. د شمو غوندې ژاړم په مزار د فرصتونو، د شمو غوندې ژاړم په مزار د فرصتونو، د یاد و اود بتۍ پرې بلوم او بویوم. یو ګل د پاملرنې خو را وښیه له لرې، چې تل تل یې په خیال کې ښکلوم او بویوم. اکسیر د زندگی ته یم په تمه پسرلیه، اکسیر د زندگی ته یم په تمه پسرلیه، په زړه کې چې غمونه دلوم او بویوم. پتنګ سوم بلې شمې ښکلوم او بویوم، خپل سوي وزر اور ته ځلوم او بویوم. د مځکې د ګل تنده مې په یوه هم نه ماتیږي، د ځمکې د ګل تنده مې په یوه هم نه ماتیږي، ابس د اسمان ستوري خپلوم او پویوم.
استاد پسرلی په سخت او ترخو ورځو کې هم خپل ژب او ادب نه دی هیر کړی. د مهاجرت ترخو شپو پر مهال یې خواره واره لیکوالان سره راټول کړل، د نوي ادبي نسل روزنې ته املا وتړله. دغه لوی عالم د ادب په میدان کې د اوږده مزل وروسته دې ټولنې او په ځانګړي ډول د ادب لوستونکو، ښوونکو او مینوالو ته داسې څه راټول کړي دي چې تر ډېره به ورته په دغه برخه کې تورې لارې روښانه کړي. استاد پښتو ته له هر پلوه هغسې سینګار ورکړ چې د نورو ادبونو سترګې ورته راکښېدلی شي. استاد پسرلی په واقعي معنا یو عالم، مستغني او بې پروا شخص و. نوموړی خپل هنر او ادب ته په ډېر لوی ارزښت عقیدمند و، ځکه خو څښتن تعالی همداسې تر مرګ او له مرګ وروسته د لوی انسان په څیر خلکو ته ور وپېژنده. استاد پسرلی نه غوښتل په مجلو او نورو ځایونو کې شعرونه خپاره شي. دلیل یې د ارواښاد پسرلی په وینا دا و چې شعر باید غلطی و نه لري او بیا بیا وکتل شي او اصلاح شي. استاد پسرلی یو وخت خپل شعرونه په مستعار نامه زرک او پیغلی خارو په نوم باندې خپرول. د نوموړي په خبره له دې کار څخه هدف دا و چې د افغاني پیغلو احساسات د شعر په ژبه بیان کړي او پیغلی وهڅوي چې شعر ولیکي. در وخت پسرلی د دې کار ګټه دا شوه چې اوس مهال په افغانستان کې لسګونه پیغلی شعرونه لیکي. نزړه د شکایت لرم، نخله د حکایت یم، هغه نری تار چې ملغلرو وی خوړلی. وی به داسې ښکلاګانې چې تیرو ژویو به یا د استاد زړه زخمی کاوه، خدای و چې نه یې شکایت وکړ او نه یې حکایت. خاموش انسان و، ټول دردونه او ناخوالې به یې په زړه تېرولې. استاد پسرلی عظیم انسان و، هغه د ادب سره دومره مینه درلوده چې خپل اولادونه یې هم په دغه برخه کې وروزل او د خوشحال خان خټک په څیر یې یو فرهنګي کورنۍ تر شا پرېښوده. د استاد محمد صدیق پسرلی څلور زامن دي: امان الله ساهو، عصمت الله څاروان، ایمل پسرلی، اجمل پسرلی او اسدالله غزنفر. د هیواد دغې لویې هستی استاد محمد صدیق پسرلی د 1992 لمریز کال د مرغومي پر 22مه د هند د ډهلي ښار په یوه روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر له دې پاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. روح دې ښاد او یاد دې تل ژوندی وي. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، نننۍ څیره مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې څیرې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.